ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د سپتمبر 23 نیټه ده. وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بدره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
د ملت پاله ګوند عوام نیشنل پارټۍ مشر اسمن یار ولی خان ولی دی چې په پاکستان کې د غداری تور منلو ته تیار دی، خو کالا باغ ډیم به جوړولو ته نه پرېږدي. په پاکستان کې درې صوبې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سندھ دا ډیم نه، خو په پنجاب صوبه کې مشران دا ډیم غواړي. وای د سره د بجلی بحران ختم شي.
او پاکستان او افغانستان کې د نن نه د پولیو پر ضد د ویکسینیشن کمپینونه شروع شوی دي. د دواړو ملکونو چارواکي وایي چې تقریبا 8.6 میلیونه ماشومانو ته په دغه کمپینونو کې د پولیو پر ضد ساسکي ورکړی کیږي. بل طرف ته په باجوړ کې د پولیو مهم په وخت وسلوالو د پاکستان لیویز یو تن وجلی دی.
او په نیویارک کې د نن د ملګرو ملتونو د شورا عمومي غونډه شروع کیږي. سبا له دې غونډې ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ، د نړۍ یو شمېر مشران او د پاکستان او افغانستان مشران هم ویناګانې کوي. تمه ده په دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، هندوستان او امریکا په تعلقاتو باندې مشران خپل دریځونه بیانوي.
دا او د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د پاکستان تازه وزیر اعظم عمران خان په خپل یو تقریر کې په پاکستان کې اویل چې اوس په دې هیواد کې هغه خلک چې پیدا شوي دي، لوی شوي دي، هغه ته حق دی چې د دې هیواد د نړیوال قوانینو تر مخه تابعیت یا شهریت واخلي. په پاکستان کې د هغه د دې وړاندیز ډیرو خلکو هرکلی او ځینې مخالفت هم کړی دی. نن د پاکستان د قامپرسته ملت پاله ګوند عوام نیشنل پارټۍ مشر اسوند یار ولی خان هم په خپل یو خبری کانفرنس کې د عمران خان د دې خبرې تایید کو چې او هغه افغانان چې په پاکستان کې پیدا شوی دي هغه ته شهرت ورکول کیږي د دې هرکلی کوي.
کسی بھی ملک میں آپ جائیں، جہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سٹیزن شپ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. امریکہ میں بچہ پیدا ہوتے اسے سٹیزن شپ مل جاتی ہے، برطانیہ میں ملتی ہے، جرمنی میں ملتی ہے، فرانس میں ملتی ہے. یہاں یا تو ملک میں کچھ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ ایک خاص قومیت سے یہ رویہ رکھا جائے. اور مجھے دوسرے پہ یقین اس لیے ہے کہ میرے خیال آپ سب کاغذات مال میں میرے خیال آپ سب اپنے آپ کو افغانی کہتے ہوں گے. اب وہاں جب جا کے یہ ہماری ہی پختون جا کے کہتے ہیں جی میں افغان ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا کارڈ نہیں بنتا. کراچی میں، لاہور میں کسی پختون کو کارڈ نہیں دیا جاتا، انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم افغان. میں فخر کرتا ہوں میں افغان، لیکن یہ میرا ملک ہے. راجپوت راجپوتانہ کے ہیں، لیکن پنجاب میں جب آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. میں جب اپنے آپ کو افغان کہتا ہوں تو ہر ایک کو پتہ نہیں کیوں مرچی کٹ جاتی ہے. میں پاکستانی افغان ہوں، یہ میں بالکل واضح کہہ دینا چاہتا ہوں.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسمن یار ولی خان په دې خبری کانفرنس کې دا ټکی په اردو ژبه کې ویل او د دې ترجمه دارا دی وی چې په کوم هیواد کې چې خلک پاتې کیږي داغه هیواد شهریت ورته ورکول کیږي. په ټوله دنیا کې وی دا رواج دی. د اسمن یار ولی خان تر مخه دا رواج په امریکا، برتانیا، جرمنی، فرانس کې شته دی. خو اسمن یار ولی خان وایي چې آی دلته څه مسله ده، هغه وی کې دیشي دلته یا خو په دې ملکی سم مسله ده یا بیا یو خاص ذهنیت ته هغه وی زه ما یقین ده چې تاسو به هم ټول ځانته افغانان وای خلک مخاطب کو کوم چې هغه ته مخامخ ناسو هغه وی موږ چې ځانته افغانان وایو نو په پاکستان کې په دې باندې خلک اعتراضونه کوي دوی په کراچۍ کې لاهور کې موږ ته وچ تاسو افغانانې موږ ته شنه کار نه راکوي اسپندر خان ویل چې زه فخر کوم چې زه یو افغان یم هغه ول دا زما ملک ته په دې ملک کې زه افغان پاکستان یم هغه ول چې راجپوت د راجپوتانه دی په هغه باندې څوک اعتراض نه کوي نو بیا په دې باندې ولې اعتراض کیږي چې زه یو افغان یم هغه ول زه پاکستانی افغان یم هغه اسپندر ولی خان د دې خبرې کانفرنس یو بل موضوع باندې هم ډیر مهمه وینا وکړه دغه بل موضوع چې وا په هغه باندې اسپندر ولی خان ویل چې په پاکستان کې کچری د پاکستان وګداران د پاکستان د کلاباغ ډیم جوړولو خبره بیا رايدوي نو دا به زیاتې وي هغه ویل چې په پاکستان کې د مسله باندې وړاندې هم باسونه شوي دي موږ د دې مخالفت کړې دي او په پاکستان کې وسوم باسونه کې موږ د دې مخالفت کوو دا د ونه وړدا چې د پاکستان سن سوبینن یو وار بیا د ډیم جوړولو په مخالفت کې قرارداد پاس کړی دی پاکستان کې خیبر پختونخوا صوبې بلوچستان سے بھی او سندھ سے بھی د دې ډیم مخالفت کې قرارداد پاس کړی دی خو د پاکستان وسنې سپریم کورٹ مشر چیف جسټس ثاقب نثار وایي چې د مومند او واشا ډیم د جوړولو وروسته بعد د کلاباغ ډیم هم جوړوي اسپندیار ولی خان نن د کلاباغ ډیم پاکلا په دې خبري کانفرنس کې داسې ویل
اگر کاراپ کتنے کے ہم ٹائمس کی مخالفت بالکل نہیں کرتے یہ میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں ٹائمس بنائے جتنی بھی بنائے لیکن کاراپ کی مخالفت چاہے آرٹیکل سکس لگائے مجھ پہ سپریم کورٹ لیکن میں نے مخالفت کرنی ہے کاراپ اور میرے لیے غداری کا یار کوئی ایسا نیا نئی بات بھی نہیں ہو ہم تو سن 47 سے وقتاً فوقتاً ہم پہ یہ الزامات لگاتے ہیں غدار ہیں ٹھیک ہے یار میں بھی اپنے باپ دادا کی طرح ہو جاؤں گا میرے لیے وہ فخر کی بات ہے کوئی اس میں میرے لیے کم از کم برائی نہیں دیکھیں حکمران طبقہ ایک بات بالکل واضح اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں اگر اعتراض پسند چھوٹے صوبوں کے اعتراض پسند لیڈرشپ آپ نظر انداز کرو گے اور آپ اپنے
دا عوام مشر ګوند مشر اسپندر ولی خان په دې خبري کانفرنس کې دویمه چې کوم مهمه خبر ده هغه د کلاباغ ډیم پاک لوکړه اسپندر ولی خان وایي چې یو خو په دې هیواد کې سیاسي محرومۍ د مخ کې نه موجود دي بل دا چې موږ د دې ډیم مخالفت نه کوو موږ پر پاکستان کې ډیمونو مخالفت نه کوو البته موږ د کلاباغ ډیم مخالفت کوو د کلاباغ ډیم د مخالفت لپاره هغه وایي چې کدی باندې موږ ته څوک غداران وایي نو موږ غداران یو د غدار القابات مخ کې هم په پاکستان کې موږ ته راکړل شوی دي دا زماده را سنوی خبر نه ده بلکې اسوندر ولی خان ول کچری د کلاباغ ډیم پسر ماته سو د غدار لقب را کوي نو دا با ز په فخر سره قبلومه اسپندر ولی خان خبرداري ورکړو واکمنان دې ښکارا ووري چې کتاسو د وړو صبح میانرو مشرانو ته وګ نګدای او خپل فیصله ور باندې تپای نو انجام بسوي انجام بداوي چې میانرو مشران با یو خواته شي او بل لار به ګوري چې زموار به تاسو وي نوموړي د بنگال د بلیدو کسی ته په اشاره کې ویل چې کله د مجیب الرحمن شپک نکتی ونه منل شوې نو بیا تاسو خبرې څه چلو شو د هغلی خان د خبرې کانفرنس وړاندې د سند صوبې اسمبلی کې د واکمن پیپلز مخالفو ګوندونو د کلاباغ ډیم د جوړولو په ضد قرارداد جمع کړی دی چې پکې ویل شوي دي د هیواد درې صوبې د کلاباغ ډیم په ضد ولاړې دي کلاباغ ډیم د پاکستان یو لاجمنه منصوبه ده چې د جوړېدو په ضد یې په کال 1978 کې په خیبر پختونخوا په کال 1994 کې په بلوچستان او په کال 2012 کې په څلورم ځل په سند اسمبلی کې متفقه قراردادونه منظور کړل شوي دي د پاکستان پنجاب صوبې ځینې سیاسي مشرانو تل دغه ډیم د جوړېدو غږ پورته کړی دی او رستې غږ د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار دے نوموړي هم د پنجاب استوګن دے د پنجاب سیاسي مشرانو وای چې د دې ډیم له جوړېدو سره به د هیواد دغه غټي صوبې ته ډېره ګټه ورسیږي په کال 2012 کې د پنجاب صوبې های کورټ د دغه لانجمن ډیم د جوړولو امر هم کړی وو د پاکستان د درې صوبو د سیاسي مشرانو خیال لې دا منصوبه د پنجاب مشران یوازې د خپلو ګټو لپاره کوي او نور درې واړه صوبې ترې سختي زیان کیږي پنجاب دا تورونه هم ردوي چې غنی دا کار یوازې د خپل صوبې د ځانګړو ګټو لپاره کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې به تاسو په دې موضوع باندې باس نه علاوه زموږ په ویب سایت www.voadnews.com باندې او زموږ په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم دا خبرونه لوستلی شئ، په ویډیو کې کتلی شئ. راسره اوسئ.
نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د شریکو مفاداتو غونډه یا د کونسل اف کامن انټرست غونډه هم شوې ده، او په دې کې و نکاتي ایجنډا وا چې پکې د توانایي د اوبو د موضوعاتو سره سره په دې هم د بحث کې دوه امکاناتو چې افغان او د بنگال اوسیدونکو ته چې په پاکستان کې اوسېږي یا پیدا شوې دي هغوی ته د پاکستان شهریت ورکړی شي او کنه، او که ورکړی کېږي نو په کوم شرایطو باندې ورله ورکړشي. تفصیلی رپورٹ پہ رابعہ پیر تیار کړي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې وفاق ټولو اهم معاملو کې صوبې د ځان سره بیول غواړي، او دا چې صوبته نور خپلواکي او واک نور کښته سپارل غواړي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ګډو ګټو د کونسل لومړۍ غونډه وسوه چې پکې د څلورو صوبو اعلی وزیرانو په شمول اهم مشرانو ګډون وکړو. غونډې څخه وړاندې د زریو تر مخه په غونډه کې ترقیاتي منصوبو، امنیتي حالاتو، صوبو ترمنځ څه معاملو باندې موجود پر اختلاف خبرې وسوې. ذریعہ وایي چې ټول هیواد کې یو شان د صفائی مهم شروع کول منظوري ورکړی سو، او پر بلدیاتي نظام هم څلور سره اعلی وزیران په اعتماد کې واغستل سو، او دا پریکړه هم وسوله چې خیبر پښتونخوا او پنجاب کې به یو شان بلدیاتي نظام راوستل کیږي. ذریعہ دا هم وایي چې وفاقي حکومت د کراچي د پر د پیکیج اعلان هم وکړ. په لومړی پړاو کې به 15 ارب روپۍ کراچي ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه په غونډه کې د بلوچستان توانایي پر پروژو هم خبرې وسولې. د غونډې څخه وړاندې خپل یو ټویټ پیغام کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي وو چې بلوچستان د توانایي پر معاملو پټ فیډر هب او کچی د اوبو مکران ډیویژن نوی ترانسمیشن بلوچستان ګیس پر منصوبو او پر د اوبو پر معاملو به هم بحث کیږي. د مایوسۍ ښکار وروسته پاتې صوبه بلوچستان د پخوانی حکومتونو له اړخه هر کاله د بې پامۍ ښکار پاتې سوې ده. اول کېږي چې د صوبو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم کچري د حکومت له اړخه اهم فیصلې وسوې، نو دا به یوه لویه کامیابي وي. تېره ورځ په لاهور کې یو دستوري سره وینا کې عمران خان پنجاب حکومت ته هدایت کړی و چې 48 ساعته کې دی د بلدیاتي نظام په اړه رپورٹ ورته وړاندې کړی. په مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه پیپلز ګوند په بلدیاتي نظام کې د بدلون په اړه د وزیر اعظم عمران خان په بیان سختې نیوکې کړې وې، او د پیپلز ګوند مشر خورشید شاه ویلي وو چې د عمران خان حکومت یوازې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې یو شان بلدیاتي نظام راوستلی سي، خو نورې صوبو کې پر دغه بلدیاتي نظام د پریکړو څه واک نه لري.
یو این جی ای یا ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې خبره مو ته کړې وه. دا غونډه د نن شروع شوې ده. د سبا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ، د افغانستان مشران، د نړۍ نور مشران، او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم وینا کوي. شاه محمود قریشي پرون د امریکایي په سرخار واشنگټن ډی سي کې هم خبرې کړې وې، او هغه په خپل خبري کانفرنس کې یو شمېر موضوعاتو باندې بحث کړی و. شاه محمود قریشی د پاکستان د افغانستان سره تعلقات، هندوستان سره تعلقات، او د امریکا سره تعلقات دا مهم موضوعات چې بده تاسو پر روانو سو روزو کې مهم خبرونه درکو. خو دا وخت موږ سره ملګری شوی لري سلنکار پیر زبر شاه صاحب. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
شاه محمود قریشی صاحب، لوی هدف به د پاکستان د سپیناوی پاک لسبی، یو خو پاکستان د هندوستان سره اړیکې دا وخت ډېره غټه مسله ده، د افغانستان سره اړیکې ډېره غټه مسله ده، او بیا په امریکا کې هم دا تاثیر ده چې پاکستان هغه ملګرتیا نه کوي کوم چې کول پکار دي. پیر صاحب
بالکل، نو دوی به کوشش وی څنګه تاسو وی چې هند سره دوی پروګرام وو چې دلته ملاویږي، خو هند والا انکار ورنه وکړو، پروګرام چې کوم دوی ملاقات هغه کینسل کو. مایک پمپیو سره به د 2 اکتوبر ملاویږي، خو ایمان اندازه دا ده چې امریکا به مکه غوښتنه ورنه کوي چې کوم اول ورځ نه کوي او څو ورځو کې ورنه دا پوښتنه ډیره تیزه شوې ده. هغه دا چې پاکستان د خپل خاورې نه په خپل خاورې باندې د فیصله کون کاروایو کې ټول تر هرګر ګروپونو په خلاف، او حکومت زالی دی اغوی د هغه کی او افغان طالبان د خبرو میست راولی نو دا سور زوران د سٹیټ ډپارټمنټ هم تر هرګره خلاف تر هرګره په حق باندې یو رپورت راغله د په باره کې او هغه کې دوی دا وای چې پاکستان د مرکزونو نه پاکستان د زالو نه په افغانستان کې اوس هم حمله شروع دي او هغه کې حقانی شبکه د افغان طالبان د لشکر طیبه جیش محمد لشکر جنگ ویل عالمی دا ټول نمونه اخیستې دي نو مقصد دا دی چې پاکستان به فشار زیاتیږي او مایک پمپیو به دلته هم دا غوښتنه ورنه کوي خو پاکستان کوشش به وي نوې حکومت د وزیر اعظم را روان نه دی نو شاه محمود قریشی به کوشش کوي چې کومې زړې خبرې دي دوی به کشمیر یادوي چې هلته سره ما دی هغه د بند شي ورسره ورسره به دنیا ته دا وایي چې پاکستان کوشش کوي د امن خو هند نه ورسره مني خو بهرحال ما نه دی خیال چې دنیا به داسې غوږ ورته ونیسي ولې چې پاکستان فشار ډېر دی او ناټو او امریکا دا غوښتنه کوي چې پاکستان د په صحیح طور باندې دی مرسته وکړي افغانستان کې امن راوستلو
لپاره د هند او پاکستان خبر تاسو کړله دا مهمه هم دا وخت تر ټولو زیات او پاکستان او هندوستان کې باسونو پم ډیر روان دي دا سي معلومېده د عمران خان په واک کې دراتګ نه رسو چې د هند سره په تعلقات سم شي ځکه په خپل تقریر کې وویل هم چې د ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي د هندوستان یو لوبغاړی د هغه د سوګند دستوري ته هم لاړو او هغه ډیره پرچار وکړو د عمران خان چې هغه خسړې دی بیا لوبغاړو پرچار وکړو خدا یو دم تعلقات خراب شو د یو بل د پوزونو مشرانو مخالف بیانونه ورکړل دا لانجه چرته جوړه شو پیر صاحب نړیوال مطبوعاتو څلونکي څنګه دی دا
نو د خوځي دا سو چې اول خو موږ دا ګورو عمران خان تاسو خبره ټیک ده خبرې وکړي هند حق لچ موږ امن غواړو افغانستان حق لدی ډېرې خبرې وکړي خو کوېشن دا دی چې آیا عمران خان سره خپل خارجه پالیسی جوړولو سه اختیار هم شته او غو امپلیمنٹ کولو سه اختیار هم شته کنه شته دا سهکاري چې عمران خان سره به هغه اختیار نه وي چې کوم سیویلین سره سره پاتې شوی نه دی د خارجه پالیسی جوړول اسپیشلی د هند په اړه خا د افغانستان او امریکای سره کوم په اړه کوم پالیسانی دي هغه مې سب فوج جوړ کړی دي او سم فوج په لارې کې دي نو وزیر اعظم راغې پرایم منسٹر مودی ورته لیټر ولیکلو بیا د جواب کې لیټر ولیکلو نو هند خبر وو کې چې موږ ورسره په د ملګرو ملتونو چې کوم په سایډ لاین کې به ملاقات وکړي خو دوی دلته پاکستان بیا په کشمیر کې مړی وشول د هند ځواکونو نو هغوی په پاکستان تور واړو چې دا حزب المجاهدین کړی دي چې کوم مشران په پاکستان کې دي ورسره دوی هغه مهرونه سټمپونه جاری کړل چې کوم باندې برهان وانی چې یو تر هرګرو په کشمیر کې مړ شوی او هغه تر هرګر په نوم دوی ټیکټ جاری کړل سټمپونه نو هغوی باندې هند ته پته ولګېده او هند ډېر ریئکشن ورکو او هند دا وویل چې موږ خو وویل چې دای بلکه سخت بدلون راولي خو هغه نشي راتلی او موږ ته د مخ کار شو چې کومه چهره ورته وایي نو بهرحال کیسال تنه خراب شوه خو دا یو بهانه وه تعلق بنیادی خراب دی هند دا ورته وایي چې کوم تر هرګر دی دوی په خاوره اسپیشلی چې ممبئی حملو کې چې کوم ملوث دی حافظ سعید او نور کسان هغوی ته د سزا ورکړی شي او پاکستان دې ته اوسه پورې نه دی راضي او موږ ولیدل چې حافظ سعید هم ګرځي الیکشن کې هغه زوم او زوی حسم واخیسته نو دا بنیادی چې کوم بد اعتمادي ده او دواړو ملکونو اسپیشلی هند طرف نه هند دا وایي چې کله پورې پاکستان د تر هرګرې پروموټ کولو پالیسی نه ختم کړي او پورې موږ دوی سره خبرې نه کوو نو پاکستان هم چونکې فشار پہ ډیر دی نو هغه کوشش کوي لکه څنګه شاه محمود قریشی نن هم دا خبره کړې ده په واشنگټن کې هغه مخکې د چې کله مایک پمپیو سره ملاو شو نو دا خبره وکړه چې د کله پورې مشرقي بارډر باندې امن نه وي نو مغربي سرحد باندې مونږ توجه نشو ورکول یو قسم امریکای ته دوی دا وایي چې تاسو په هند فشار واچوي چې موږ سره خبرې وکړي نو دا یو قسم دوی کوشش ته چې په هند امریکای په ترو ځان ته هغه کی خبرو ته راضي کی او امریکای په تدا وایي چې چونکه هند موږ سره مرسته نه کوي نو موږ به په افغانستان کې هغه مرسته نشو کول ولې چې موږ ټوله توجه اوس مشرقي بارډر ته ده او دا یو زوړ دریض دی دینه مخکې دا سنټر مشاهد حسین هم راغلی او هغه اشاره ورکړې و هغه ویل چې کله پورې په کشمیر کې امن نه وي نو افغانستان کې به اور دغه سي بلي نو پاکستان کوشش کوي چې په ست طریقه امریکا ور پکې انوالو کې امریکا دا وایي چې افغانستان کې مونږ په دین شمرسته کولې ولې چې مونږ په مشرقي سرحد باندې هند رای سار کړی یو هغه سره موږ مصروف یو چې الته من راشي نو موږ به مغربي سرحد ته خپل توجه مرکز کو.
د امریکا صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ سبالا د ملګرو ملتونو د غونډې ته خطاب یا وینا او د پاکستان او د افغانستان د مشرانو ویناګانې ورسره سره د هندوستان د مشرانو ویناګانې به موږ په راتلونکو خبرونو کې هم ګران اوریدونکو څېړنې کوو. د پیر زبیر شاه د ډیوی ریډیو د نورو همکارانو به تپوسونه کوو. تاسو ډیوی ریډیو ګورئ په فیسبوک او ویب سایټ باندې هم. پیر صاحب ډېره مهرباني نن د دې تازه تبصرې لپاره او آینده په دې موضوعاتو نورې سورو پورې د خبرې روانې وي.
ډېره مننه.
د لاهور های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امر کړی دی چې د بغاوت په یو مقدمه کې دی هغه په 8 اکتوبر باندې عدالت ته وړاندې شي. عدالت د ډان انګریزي ژبې چې کوم ورسپانه د پاکستان کې د هغې یو لیکوال سیرل المیرا ته هم د هغه د نیولو هم امر کړی دی او د هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو وینا هم کړې ده. تفصیلي رپورت رابعه پر راکړي.
د لاهور های کورټ درې کسیزه بنچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د خبریال سیرل المیډا په ضد غداري مقدمه چلولو د درخواست اوریدنه کړې ده. نننې اوریدنې په محل هم د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی عدالت ته حاضر شوه دي او عدالت دغه قضیه پر راتلونکو اوریدنې یعنی 8 اکتوبر باندې نواز شریف ته هم د حاضرېدو امر جاری کړی دی او په دغه خواست کې نامزد د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خبریال سیرل المیډا د گرفتارۍ ناقابل ضمانت امر هم جاری کړی دی او عدالت دې سره سم د سیرل المیډا د پاکستان نه بهر تلو باندې بندیز هم لګولې دی. لاهور های کورټ ته ورکړل شوې درخواست کې د ریسک خپل کړل شوې چې نواز شریف د سیرل المیډا سره مرکه کې پاکستان کې د لاقانونه تندرو وډلو د فعالیتونو پخلی کړی او نواز شریف دا سوال هم روچت کړو چې پاکستان اخر ولې تر اوسه ممبئی حملو باندې تورن نیولې شوې تندرو وډلو ملزمانو ته سزا باوري جوړ نه کړی شو. او نننې اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی صدا سی ویلی
یہ پیش ہوں گے 8 تاریخ پھر پیشی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پیش ہوں گے اور سیرل المیڈا صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا ہے.
دی وای چې زه پخپل عدالت ته حاضر شویم او نواز شریف به هم راتلونکو اوریدنه باندې پیش کیږي او د شاهد خاقان عباسی په وینا سیرل المیډا ته هم عدالت ته پیش کیدل پکار دی. په شاهد خاقان عباسی باندې الزام دی چې هم د په مشرۍ کې سویلین او فوزی چارواکو باندې ګډ ملي امنیتی کمیټه د نواز شریف د خبرو غندنه کړې و خو بیا وروسته نه یوازې شاهد خاقان عباسی دغه مهمې کمیټې خبرې عام کړې وې خو دا دریځ هم خپل کړو چې ګنې نواز شریف څه غلط خبرې نه دي کړې. دا په داسې حال چې د پرویز مشرف په ضد غداري مقدمه کې څه پرمختګ نه کېدلو په سر د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي او دا نیوکه کېږي چې ګنې ملکی عدلیه د سیاستمدارانو په هر ډول اعتصاب کوي خو د طاقتور فوزي عامر خلاف کیس خپل انجام ته نه رسي. او ډیوی ریډیو سره خبرو کې وتل قانون پوه مسرور شاه وایي چې که عدالت د غداري مقدمه چلولو حکم ورکړي نو دې کې به مرکزي حکومت مدعي جوړیږي خو دې زیاتوي چې پرویز مشرف غداري کیس کې عدالت دومره سختی نه ښودله څومره چې تر اوسه د نواز شریف او سیرل المیډا په ضد ورکړل شوې خواست کې د عدالت لخوا ښودلې کیږي.
او بل خبره دا ده چې نکړي ان کیس دا پروسیجر شه نو بیا به دې ته ضمانت راشتل غواړي نواز شریف تو سره المیډا ته. او خو بیا اگین یو ایشو راځي چې آیا پرویز مشرف چې کله آرټیکل 6 مقدمه شوی او ټرایل شو شوی او راغلی نو اپیر هم نه کېدو لار کې کوټ نه لار بدل کو عالم آیا وارنٹ گرفتاری نه جاری شوی نو آیا بدا چې ان کیس دا ٹرائل کی گیا آرٹیکل 6 انڈر نو آیا بدا مزمان گرفتاری کی بچنے گرفتاری کی بات.
13 نے اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف تر احتساب عدالت لخوا ورکلی شوی سزا زنڈاولی وا او دغه عدالتی امر روستو نواز شریف خوشکلی شوی دی او دغه داره مقدمه سره مخ د پاکستان په خوانی فوزی امیر پرویز مشرف د تیرو دو کالو را حسی په اماراتو کې جلا وطن دی. بلخواستر محکمه هم د مسلم لیگ نواز گون لخوا د وزیر اعظم عمران خان د نااهلی لپاره خواست رد کړی دی. تیر کال اعلی عدالت ته ورکړی شوې خواست کې دریس خپل کړی شوی و چې د کال 2013 انتخابي ګوشوارو کې عمران خان په امریکا کې د خپلې لور ذکر نه دی کړی او دې صادقه او امین نه دی پاتې ځکه عدالت ته دی نااهله وګرځوي. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ تر مخه د تیرې اسمبلۍ میاد سرته په رسیدو دغه درخواست اورېدنه ځای نه لري او درخواست کوونکي هم د ستر عدالت دغه پریکړې سره اتفاق کړی دی او خپل درخواست یې واپس اخیستی دی.
پاکستان کې لوبا هغه وخت تود شوه کله چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم هغلی نواز شریف په ضد سپریم کورټ یا ستر عدالت فیصله وکړه چې هغه امین او صادق نه دی. څوکۍ نه لري کو وزیر اعظم نه لري کو بیا جیل ته هم لګو. خو اوس داسې معلومیږي چې په دغه دور کې دغه شان نورې فیصلې چې شوې وې، یعنی په دغه دور کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر هغله جهانگیر ترین ته هم عدالت بولی چې هم امین او صادق نه، خو په دغه دور کې په شیو په دغه فیصلو کې شاید یو بدلیدونکي دا واغه شاید جهانگیر ترین پاک لوي او یو ځل بیا جهانگیر ترین چې دی د پاکستان د مبصرین او هغه مبصرین چې ځان ته وایي د ډیرو جوړو خبرونو خبر دي، دا غو تر مخه عدالت راشي، عدالت هغه تور دلی کې چې امین او صادق نه ایماندار او صادق شي او بیا کې د شي د پنجاب والا وزیر جوړ شي. دا وخت نمک کې خبرې دي، خو د دې خبرونو مان نن سبا باسون روان دي. البته عمران خان د پاکستان وزیر اعظم چې په هغه باندې یو تور دغه شان وو چې هغه امین او صادق نه دي، خو نن دغه د امین او صادق فیصله په پاکستان کې سپریم کورټ کړی ده او په دې موضوع باندې نوشروان کلندر په اسلام آباد کې د پیر ولا چانه تاسو نه کړی دي.
دا سنډے کې د مسلم لیگ نواز ګون جو لیډر د بیرستر دانیال چودري مئی کال 2019 کې هغه دغه خاص سپریم کورټ ته وړو او پورا یو کال سره پاس، بلکې یو کال پس سپریم کورټ نن دا وره دو او چې کله پدې باندې با شو نو دې کې د درخواست کې دا الزام لګول شو په موجوده وزیر اعظم عمران خان باندې چې کال 2013 کې کله انتخابات کېدل نو یو خود په لندن کې چې د کوم جیدات دی دا غي بار کې د خپل ګوشوارو کې ذکر نو کړ او بل د باندې الزام لګی چې امریکا کې عمران خان وکیل روان اگر عدالت پڑوان درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی اونور عدالت عمران خان خلاف داغے اوریدن دوام لری او سپریم کورٹ د دې الوند فورم نه دی او بل دا چې اوس د دې اسمبلی میاد د شوې د کم په حق له چاري انتخابي ګوښوارې جمع کړې دي. سپریم کورٹ د خبرو نه لا او د درخواست خارج کو او بیا چې کوم دغه درخواست کوون ته مسلم لیگ نواز جلی شر دانیل فبری هغه د خبرو سره اتفاق کو خپل درخواست واپس واغس. خدای وویل چې عمران خان صرف د پدې تو باندې کوم نور عدالتونه کې کیسونه روان دي، دا خپل درخواست هم باندې عدالت توړي دغه کیس کې با هغه سره د شاملې صحیح تفصيلات دغه نو شروان سید
ها اوس دغه درخواست د عدالت نه واپس کړی شو لیدل ته مقدمه نور نه
چي. بالکل دې کې باندې کې خو عمران خان باندې د دغه درخواست نور عدالتونو ته وړاندې شوې دي. د پاکستان د سترې محکمې په خوانی چې کوم مشر قاضي افتخار چودري راغی چې کوم سیاسي ګوند جوړ کړی دی دا ګون لخوا دغه درخواستونه د عمران خان خلاف دایر شوی دی په اسلام آباد هایي کورټ کې نور عدالتونو کې مباهې باندې لا اورېدنې روانې دي. څه فیصله ده شوی او لوی الزام په هغه کې دا دی چې عمران خان لور ده او واده چې هم د پټ ساتلې دي او د بدې الزام باندې دې نه اې لوګر زول شي دغه درخواستونه د روان د دې اړیدنې روان دي په نور عدالت کې هم.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله جوړ شو نو د سیاسي سړنکارانو اقتصادي پوهانو یو فکر دا هم و چې پاکستان نوې حکومت به په اقتصادي توګه باندې د ډیرو چیلنجونو سره مخ شي، ولی چې پاکستان معاشي صورتحال دومره مضبوط نه دی او پاکستان به خامخا آی ایم ایف ته د قرضې دپاره ځي. خو د پاکستان د مالیاتو وزیر اسد عمر وایي چې په پاکستان کې هیڅ قسمه اقتصادي بدحالی نشته دی او معیشت په کنټرول کې دی. آی ایم ایف چارواکي خورا روان دي، خو د هغوی سره به د آینده په منصوبو باندې بحث کیږي، په ځای د دې چې د هغوی سره د قرضې په موضوع باندې بحث وشي. تفصیلي رپورټ پی تیار کړی دی ریاض حسین.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی په پاکستان کې داسې هیڅ قسمه اقتصادي بیرنی حالات نشته چې حکومت د نړیواله مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه قرضې ترلاسه کړي. دا خبره دوی په داسې حال کې د بهرنی ټلویزیون سره په خبرو کې کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو پاکستان د خپل تاریخ اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ماهرین دا ګڼي چې د پاکستان د مبادله ذخیره د دباو ښکار ده او د بجټ خساره پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده او د حکومت سره بل لار نشته چې د بهر هیوادونو یا مالیاتي ادارو نه پیسې ترلاسه کړي. د دین وړاندې د خزانه وزیر اسد عمر هم په خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان ته په پوری توګه د لس ارب ډالرو ضرورت دی. په دې حقله د اقتصادي هلو ځلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی او کېدی شي چې د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د دورې په موقع پاکستان ته د پیسو ورکولو وعده شوې وي.
یو کلیم وکړو چې موږ ته امیجیټ یعنی بالکل په ایمرجنسی بیس باندې د 100 ارب ډالر ضرورت دی. ما ته عجیبه ولګېده هغې دا وویل چې داسې څه نشته دی چې موږ د آی ایم ایف پروګرام واخلو. دوی سره داسې بل آپشن راغی چې د آی ایم ایف په ځای باندې دوی هغې ته ځي. یو خو هغه انډیکیشن دا هم راځي وزیر اعظم صاحب چې کوم وزټ کړی د سعودي عرب او د یو اے ای مے بی فائنینشیل سپورټ د هغې له طرفه څه داسې سیګنل ملا شوی، ځکه اسد عمر خپل چې کوم مخکې د هغې کوم سټیټمنټ وو چې ایمرجنسی
ډالر ضرورت دی. اسد عمر په خپل بیان کې دا خبرونه هم رد کړي دي چې د سعودي عرب لخوا د پاکستان حکومت ته د 10 ارب ډالر ورکولو وعده شوې ده. د خزانه وزیر په خپل بیان کې د دې خبرې پخلی ضرور کړي دي چې د مالیاتي ادارې وفد پاکستان ته د روانې میاشتې په 20 نیټه راځي او د هغوی سره د خبرو تیاری روان دي. که څه هم د پاکستان د خزانه وزیر په ملکي سطح اقتصادي بیړني حالات ردوي، خو د نوي حکومت لخوا د کال 2013 او 19 په بجټ او تجارتي خساره د قابو موندلو لپاره د 300 ارب روپیو ټیکسونه هم لګولې شوې دي او 300 ارب روپیو د ترقیاتي پنګونه راکمې کړې شوې دي. په درآمدي شیانو د 2% نه کسٹم ډیوټي 3% تر سولې شوې ده او سړنی وایي چې دا وخت د پاکستان د بجټ خساره د قامي مدني شپږ اشاریه شپږ فیصد پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده. پروفیسر میراج الحق وایي پاکستان به ضرور د بهرني هیوادونو یا مالیاتي ادارو نه قرضې ترلاسه کوي، ځکه چې په پوری توګه پاکستان ته د پیسو ضرورت دی.
آی ایم ایف پروګرام او یا د هر طرفه ته دا چې کوم مالیاتي خساره ده او تجارتي خساره ده دا غي او کوم په فارن ایکسچینج زر باندې کوم پرشر دی جدید منیج کول لپاره به ضروری اداره کې لچانه مدد غوښتلی. د بهر نه پیسې ډالر په شکل کې پاکستان اکانومي ته انجکټ کول دي، هغه ته راوستل دي، دا غي انفلو پکار ده. هغه د آی ایم ایف سره کوغه بای لیټر د یو ملک سره داسې اګریمنت او دا غي نه اغستلی قرضې یا د ایډ په شکل کې دا بالکل پکار ده او اکانومي د پاره دا سه ډوز په دې وخت کې ضرورت دی.
په ملکی سطح د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره 19 ارب ډالر تر رسیدلې ده او د نوي حکومت دراتک سره د بجلی، ګیس او سرو په بایو کې زیاتوالی هم راوستي شوې دي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خیبر پختونخوا په لرې پرته ضلع باجوړ کې چې په خبر ته باجوړ ایجنسی ویل کې دا نن د لیویز مشر افسر چې د پاغه حمله شوې ده او دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د پولیو د څاڅکو ورکوونکو غړو یا کارکونکو حفاظت لپاره کار کوو. پاکستان کې د پولیو په کارکونکو دغه په حفاظت مامورینو باندې حمله نوی خبر نه ده. ولیدا کیگی او څنګه کیگی او نن په باجوړ کې څه شوی دی؟ عرفان نجان تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د باجوړ قبایلی ضلع د وړو ماموندو تحصیل په بدانکوټ سیمه کې نن ماسپخین د پولیو ټیمونو په سیکورټی مامور د باجوړ لیویسپور صوبیدار چې سرپراز نومېدو باندې نامعلومه وسلواله کسانو هغه مهال ناتاره ډزې پیل کړې، کله چې دغه د ډیوټي سرته رسېدو وروسته خپل پوست ته واپس را روانو چې د دغه ډزو په ترڅ کې د باجوړ لیوی صوبیدار سرپراز ځای پر ځای مړ شوی او د ده قاتلان په تیښته کې بریالی شوي دي. د دې پیښې په اړه د وړو ماموندو تحصیلدار بخجیان خان ډیوه راډیو ته صدارنګ وویل.
دا مانځ ته مو دوه بجې خوښ شوه او دوی ایمان نه چې کوم دی واپس راتلو خپل ټکټ ته واپس ایمان رسولي دغه ته ډبر دی چوته نو بس هغه ایمان بیا په لاره باندې روان دی. لاره کې کسان وته چې کوم دی ناست وو چې کوم شته دی خو څنګه ته لار د ساده لار د پلانډور د دوه دغه تر بدن کوټ تر وتی دا ټول له خام کوټه کوټه ورو چې کوم دی فرق روان دی. اس کوم کوم راغلی هغه هم دی زموږ نه کې چې په خطر باندې موجود دی نو هغه
هیڅ د پیخي سم لا سیروستو امنیتي ځواکونو د غګر د سیما په خپل ورخه کې استدا او د سرچ اپریشن یا لټنو عملیاتو پر مهال نه ها مشکوک وګړي هم نیولې دي. باجوړ قبایلی ضلع کې نن سهار په سخت سکیورټي کې د پولیو ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپیل پر کړ شوی وو. د یادونې وړ ده چې تیر ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې د ماموندو په ګډ اګرسیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګری هڅه شنډه کړې وه او امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوار وزلي وو او دغه وسلوارو څخه بمونه او خودکش جیکټ هم برامد شوی وو. په سیمه کې د ترهګری پیخو یو ځل بیا سر را اوچت کړی دی چې د سیمې اولسې د سختو اندېښنو سره مخ کړی دی. ارپان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی ضلع باجوړ.
په پاکستان او افغانستان کې د نن نه د پولیو پر ضد د ویکسینیشن کمپین شروع شوی دی او د دواړو ملکونو چارواکي وایي چې 8.6 میلیونه ماشومانو ته به د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. په افغانستان کې به په 20 صوبو کې دغه کمپین 15 ورځو دپاره او د 20 صوبو نه علاوه یا ایالتونو نه علاوه په نورو ځایونو کې به د امنیت په وجه باندې د پولیو ویکسینیشن کمپین نه وي او تقریبا 7 لک ماشومان به محرومه پاتې شي. تفصیلی رپورٹ حکمل روان راکئی.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي د پولیو په دې 15 ورځنی کمپاین کې بچي نن یې لومړی ورځ د 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو 6.4 ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیرجان سیراخ له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویلي دغه کمپاین د 28 ولایتونو په هغو سیمو کې د راتلونکي جمعې ورځې به دوام ولري چې د پولیو وایرس د سرحد ګواښ زیات شوی.
د دې کمپاین مخه دا ده چې تقریبا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکي واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي چې هلته د پولیو ویروس سرایت خطر پکې زیات محسوسیږي. هلته دا کمپاین تطبیقیږي چې په مجموع کې 28 ولایتونه هم په بر کې نیسي او زیاتره دغه سیمې زمونږ د سویلي ولایتونه او ختیځ زون ولایتونه پکې شامل دي.
دی پولیو دی عامه پوهاوی دی برخی مشر زیات کړه دی کندهار، هلمند، روزګان، کونړ او ننګرهار یو شمیر هغه سیمې چې نه امن دي. دی پولیو کمپاین پکې د نه تر سره کې دوله عمل شاوخوا تلک ماشومانو ته دی پولیو ناروغي ضد واکسین نشي رسیدلای.
په کوم ولایتونو کې چې موږ پلان کړی دی په دې کې کېدای شي 8 لک ماشومان د واکسین څخه پاتې شي چې ګڼ شمېر د ماشومان په هلمند ولایت کې دی. تقریبا 5.5 لک ماشومان کېدای شي هلمند کې د واکسین څخه پاتې شي. همدارنګه په قندهار او روزګان کې هم موږ د شمېر زیات ماشومان لرو چې کېدای شي هلته د واکسین څخه پاتې شي. دغه نور ولایتونه لکه د ختیځ حوزه هم کې شاملې کېږي، ننګرهار او کونړ.
د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 14 تنه ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. 8 تنه په کندهار، یو په هلمند، روزګان کې هم د پولیو یوه مثبته پیښه او د ختیځ زون ننګرهار کې 2 او په کونړ کې د پولیو 3 مثبتې پیښې رامنځته شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ورځ په زیاتی خرابیدونکو تعلقاتو ترمخې د دواړو ملکونو عالمانو ته غالبا چې د دې تعلقاتو د خکولو خاموشه وینا شوې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې په دې موضوع د نامتو لیکوال د محمد عامر رانا یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د علماو امتحان. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د عالمانو یو جرګه راتلونکو سورزو کې اسلام آباد تتلو والدا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو اقدامات مخ په وړاندې وخوځي. د افغانستان د عالمانو جرګه به د پاکستان لویو لویو مذهبي اسلامي ادارو ته ځي او د دې خبرې وجاج اخلي چې علمي ترقی د دواړو ملکونو ترمنځ د عدم اعتماد د موجوده صورتحال څنګه د اعتماد په حالت کې بدلولی شي. ډان لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړو سخت کال خپلو کې د امن او د سولې راوستو لپاره یو عملي منصوبه جوړه کړې ده. د دې منصوبې په غټو غټو نکاتو کې دا خبرې شاملې دي چې د دواړو ملکونو د پولې پورې راپورې د هغو خلکو خلاف به کارروایي کولی شي چې په سمه لار د راتلو نه دي. ملک دښمنه ډلې یا افراد به یو ملک هم په خپله خاوره نه پرېږدي. د دې مقصدونو د حصول لپاره پاکستان او افغانستان شپږ کارنده ډلې جوړې کړې دي چې پکې د سیاسي او د سفارتي مسلو اوارولو، د اقتصادي اړیکو زیاتولو، د ماجرو او د فوزي او استخباراتي مسلو اوارولو مقصدونه شامل دي. ډان لیکي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د عالمانو تګ راتګ سنوي خبره نه ده، خو د مذهبي عالمانو دې تګ راتګ له په سفارتي سطح اهمیت ورکول یقینا چې یوه نوې خبره ده. ډان اخبار لیکي چې د پاکستان عالمانو د افغان حکومت خلاف د افغان طالبانو د مرګ جوبلې د کارونو خلاف یوه فتوا جاری کړې ده او د افغانستان حکومت په 13 اکتوبر کې جنرل قمر باجوا ته د کابل د دورې په موقع ویلي وو چې د پاکستان د عالمانو د فتوی خاطرو کې او افغان طالبان افغانستان کې د خونړو عملیاتو نه منې کی. جنرل باجوا وعده کړې وه چې دی به دې لړکې اقدامات کوي. دان لیکي چې د پاکستان عالمانو لا د افغان طالبانو د مجاهدي خلاف فتوا جاری کول ډیر ګران کار و، ځکه چې د پاکستان عالمانو تل افغانستان کې د طالبانو د تحریک مرسته کړې ده. د پاکستان عالمانو ته د دې فتوی په وخت دا پوره علم و چې د افغان طالبانو اصلي قوت د دوی جنگ لا په افغانستان کې پروت د خارجي قبضې خلاف جنگ لا د مذهبي جنگ حیثیت ورکولو کې دی. د پاکستان عالمانو دا قسمه فتوا د پاکستان د جنگیالو ګوندونو خلاف هم نه ده جاری کړي. خو د روان کال په شروع کې د اسلام د هر مکتب فکر 1300 عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو فتوا جاری کا. په دې کې په صفا ټکو کې پاکستان کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده. دا د خپل نوعیت لومبی اسلامي فتوا ده چې د جهاد اعلان پکې د ریاست ذمواري منلې شوې ده او د اسلامي نظام د نفاذ د پاره پکې د طاقت استعمال منکړی شوی دی. خو د 1300 عالمانو په دې فتوا هم افغانستان خوشاله نه شو، ځکه چې په دې کې د افغانستان دننه د طالبانو په هلو ځلو بد نه دی ویلې شوی. ډان اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان پاکستان باندې د مذهبي فشار راوړو لپاره نورو اسلامي ملکونو سره د سفارتي رابطو په ذریعه د دغه اسلامي ملکونو د عالمانو نه د یوې خصوصي فتوی ترلاسه کولو تکلکو. په دې لړ کې سعودي عرب او انډونیشیا په دې خبره سلا شول چې د مختلفو اسلامي ملکونو د عالمانو ترمنځ د فراخ یووالي پیدا کولو لپاره اقدامات پکار دي. د افغان حکومت جرګه په جاکارتا کې راغونډو عالمانو نه د یوې متفقه فتوی په حاصلولو کې ناکامه شوه، خو د عالمانو د غونډې په اخر کې د پاکستان او د انډونیشیا عالمان په یو شریکه اعلان نامه جاری کولو سلا شول، په کومه کې چې افغان طالبانو ته کلکه وینا شوې ده چې د امن او د سولې لپاره د افغان حکومت وړاندیز قبول کړي.
We'll be right back.
پاکستان او افغانستان ترمنس په پوله باندې د اسخن تارونو لګولو مامله هم سنوې نه ده، خو په دغه مامله باندې چې د دوه ملکونو خپل خپل تحفظات دي پرون یو غونډه شوې و. د دې غونډې حال اورو د ډیو خبري نعمت الله سرحدینا.
د چمن او سپمبول ډاکټر مابینس پر پوله اسخن تار لګولو باندې د دواړو طرفو د سرحدي ځواکونو تر مابینس تاو تاریخوالي پیدا سوی دي او پر پوله اسخن تار لګولو عمل دا وخت درول سوی دي. د سیمې څخه راغلي خبرونو کې ویل کیږي چې د سرو څانو منتقاس د شوراوک سره نشته سیمه ده. په دغه سیمه کې د پاکستان لخوا کټاري لګیدلې چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا باندې اعتراض سوی دي او دغه کار بند کړی دي. پر سوشل میډیا باندې خبر سوی په یو ویډیو کې لیدل کیږي چې افغان چارواکي د پاکستان لخوا د پولې د نشاندې د پاره جوړ شوی د ډبر او د خاورو پولی هواروي او په دغه محل وای چې پاکستان په افغان خاورو کې تیروتنه کړی ده.
بیا د پښتو د کلی سره د لویتیز و طرف ته دغه ځایونه دی جوړ کړی دي. نوی نوی ځایونه دي درلواره را پریوتلې دي. 1500 متره دی وکی خاص د افغانستان خاورو سره پریوتلې دي. هغه یې موږ سره په دغه اصرار روان دي. خدا ځایونه ګل د دی جوړی په دغه باید زموږ حکومت غور وکړي او دغه ځایونه ګراش دا ځایو معلومات وکړي کله ځایونه چې جوړ کړی موږ خرابو دی
خو تیر ورځ پر دغه لانجې باندې د پاکستان او افغانستان تر مابینس د سرحدي ځواکونو د مشرانو تر مابینس پلیګ میټینګ یعنی پوجي ناسته وسوه چې د دغه ناستې په حق له خود څه قسمه نه د افغانستان لخوا او نه د پاکستان لخوا غبرګون مخته راغلی دي. خو آزادي سرچینې وای چې دغه خبرې اترې بې له څه ګټې پای ته ورسېدي او دغه لانجه ایسې پاتې سوه. خو د افغان هیئت مشري کوونکي کرنل شریف او پاکستاني چارواکو ته د کټاري د لګولو عمل درولو په ټینګه سره وویل کنی دوبه په زور بند کړي. خو محمد اسلام اسکزی د سیمې څخه راوتونکو ورسپانې کوژک مدیر دی د ډیواته وویل چې تیر کال هم پر چمن پوله د سرحدي حدودو پر لانجه د دواړو چارواکو تر مابینځ نشته وسوي، خو اوس یې وربیا حالات هغه لوري ته روان دي. کابل او اسلام آباد د سرحد د حدودو لانجه ختمولو لپاره ژر تر ژره اقدامات وکړي.
د سوپری د پاکستان او د افغانستان کوم خارجه پالیسي چې د هغه شپور ولونه بدل سره در هغه پر عزت دي ناممکن بولم چې دغه مخنیوي دی وسی ولې چې په دې کې د کال 1990 سبات دلی په پاکستان په سرحدي علاقو کې ډیر ورپکې کې دلی د پالیت دلیل وسوي دي. نو دغه ختم کول یو دم یو سیمه خرداري د لاري ختم کول کې کلن ډیر ګران کار دی.
خبريال محمد اسلم اسګزي نور زیاته ک سپرپل ازغن تار لګول سخه د شکمنو کسانو یو بل خاور ته د بشتو سخه راګرځول کی ګټور نسی ثابت دی. ته دواړو تر مابینس اخلاص او ورولې پیدا کول پکار ده.
دا ترګری صرف او صرف په ایمانداری سره کابل اسلام آباد ختم کولای شي، په اخلاص سره ختم کولای شي. سیم خردار چې دا د دوو کومو در مابینس نفاق دی. دا نفاق چې دی دا ترګری ختم کولای نه شي، نفاق یې زیاتولای شي. بل
په کومه سیمه کې چې دغه د سرحدي عدد لانجه جوړه شوې ده او دغه سیمې د خلکو لخوا پاکستانی پوجي ګاډي پوجي سامان سره په لوی تعداد کې دغه سیمې ته روانې لیدل کیږي. د پاکستان لخوا په دغه سیمه کې کټاري لګولو عمل پر روانه میاشت کې پیل شوی دی چې د ځای چارواکو لخوا پر درې مقاماتو باندې کار روان دی. کم زیات تر اوسه 15 کیلومتر منطقه باندې دغه ازغن تار لګول شوی دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، چمن.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ملتونو په غونډه کې څه کیږي او د ملګرو ملتونو د غونډې حال چې دی، جوهر حال او پوره حال، د ارباب محمود علی راته وړاندې کوي. اوس
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل یادګار ډومبه وینا کړې و.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
امریکا د لویز غم او ځواک خاوند، خو که د پخپل او اتحادیانو د دفاع کولو مجبور کړل شو نو بیا به مونږ سره د شمالي کوریا د نس نابود کولو نه علاوه هیڅ چاره نه وي. د شمالي کوریا مشر ته د راکټ مین په خطاب سره یې وویل چې د خپل ځان او د خپل ریجن د خودکشي په لار روان دي. د اشارو او کنایو د سفارتکارۍ عادت مشران حیران کړي وو. ډیر مشران حیران دي چې دا ځل به د خپل دویمه وینا کې سوای. د یو این یونیورسٹی سینٹر فار پالیسی ریسرچ سیڈون کے ریچرڈ گوان وائی صدر ٹرمپ نظر کے د منظر مدے انتخابات دی
That was great television. It played incredibly well on US networks. Trump is not really here to charm others.
هغه د ټي وی یو ښه ننداره وه. د امریکای په ټي وی چینلو ډیره ښه چلیدلې وه. ټرمپ دلته د نړۍ مشران د متاثر کولو لپاره نه راځي، بلکې امریکا کې د منځنۍ مودې د انتخاباتو وړاندې په مطبوعاتو کې مضبوط بیانونه خپرول غواړي، نو ځکه په دې کې به غصه هم وي او تیزی به هم وي. که هر څه د لار روایتي نه وه او نه د خطرو نه خالي وه، خو د دې له وجې خبرې اترې د شمالي کوریا سره شروع شوې وې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غونډه کې نه وي، خو د نهې په ورځ چې هغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، نو ډېر مشران به د شمالي کوریا په حق له د وینا ته پام کوي. هغلی اون به هم د پیونګ یانګ نه د وینا ته غوږ وي. د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا خپل همسیال ته په نیویارک کې د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. د زیارت پر ورځ پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشري کوي. دوی به د شمالي کوریا په هکله د غړو ملکونو د مشرانو سره معلومات شریکوي او غواړي به چې نړۍ د جوهري وسلو د ختمولو لپاره پیونګ یانګ باندې د بندیزونو فشار په ځای وساتي. د ایران سره شوې د نړیوال لوستنامې نه د وتلو وروسته امریکا په ایران د اقتصادي بندیزونو د فشار ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت په بیلابیلو غونډو کې خبرې کوي، او دا به یې د خبرو اترو یو اهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ چې کله صدر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشري کوي، نو دی به خامخا د ایران په اړه خبرې کوي، خو زیاتوي وینا به یې پراخوي.
I think what you're going to see in the Security Council meeting is he's going to talk about the threat that Iran has on the rest of the world.
زمو په خیال د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه ته به د نړۍ ته د ایران نه د ورپېخو خطرو په اړه خبرې کوي، خو د شام کې د کیمیاوي وسلو د خطرو او د شمالي کوریا د صورتحال په اړه هم خبرې کوي، او دا چې په دې اړه لا ډیر کار پاتې دی. هلی وویل چې صدر ترامپ د ایران د صدر حسن روحاني سره خبرو اترو ته آماده دی، خو ایران د خبرو اترو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا خارجه وزیر پومپیو هم د دې سره اتفاق کوي. زما په خیال صدر ټرمپ په دې اړه ښکار دریز لري او د هر چا سره څه وخت هم خبرو ته تیار دی. خو هیلی او پومپیو وای ایران د مثبت او با مقصدی خبرو اترو خواهش نه دی څرګند کړی، او د دوی په وینا خپل بدخوی یې هم بدلولو اراده نه ده څرګنده کړې. د ایران صدر حسن روحانی نوم نه دی څرګند کړی، خو تور یې لګولی دی چې د امریکای یو اتحادی د هغې ډلې مرسته کوي چا چې د خالی په ورځ اهواز کې د پوځي پریډ په وخت په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر شپېتو نور یې ژوبل کړي وو.
کاملا برای ما روشنه
په دې سیمه کې موجود اجرتي ملکونو ته د امریکای مرسته ترلاسه ده. امریکا دوی راپاروي او دوی ته د داسې قسمه ناوړه بریدونو لپاره وسایل ورکوي. د نړۍ مشران چې دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره نیویارک ته راځي، دوی تمه لري چې صدر ټرمپ به د ایران په اړه هغه شان ډېر سخت دریس خپل کړي څنګه چې تیر کال د شمالي کوریا په اړه خپل کړی وو.
اوس په خبرو وکړو. په امریکا کې د سیاست د راتلونکي نومبر میاشت کې کېدای شي چې د امریکا کانګرس ته پر لاول ځل باندې دوه مسلمانې ښځې هم د امیدوارو په توګه باندې یا د غړو په توګه باندې مخې ته راشي. که دوی وګټله، نو دوی به د انډیانا نه د کانګرس غړي اینډري کارسن ملګري وي، او د یو داسې مذهب نمایندګي به وکړي چې کم باندې ډېر کم خلک خبر دي او شاته ساتلې شوې ده. د ویوې خبريال کین فاراباو په دوو داسې ښځو امیدوارانو باندې یو رپورت تیار کړی دی چې دوی د امریکا کانګرس بدلیدونکي مخ نمائندګي کوي. محمد عالمگیر نبه تاسو تفصیل اوري.
په میشیګن کې شروع شوې تحریک په مینیسوټا کې هم دوام لري. نه د الهام عمر او نه د راشد طلب په ګمان دا په واشنگټن کې ختم شي.
دا ګټه به په کانګرس کې د یوې څوکۍ نه هم غټه خبره وي. دا یو پیاوړی پیغام دی.
دا پیغام چې د 13 اگست لومړنی پړاو انتخاباتو کې رائے ورکوونکو ورکړي چې یو مسلمان ښځه په کانګرس کې د دوی استازیتوب کول شي په داسې وخت کې دی چې د دوی مذهب زیاتې کرکې سره مخ دی.
زما د کمپین یو مینیجر چې کلا د یو غیر دولتي تنظیم لپاره کار کول پریښودل نو هلته ناستې یوې ښځې ورته وویل چې ډیره خپه شوم چې ته روانې. نو دغه مینیجر چې ډیانا نومیږي ورته وویل فکر م کوه زه زم چې د میشیګن پارلمان د پاره د لومړی مسلمان خزینه کاندید انتخاب د پاره کار وکم او زه په دې خبره ډیره خوشاله یم. نو دغه خزی ته تپوس وکو دوی زمونږ په حکومت کې هم شته.
د نارت ویسټرن یونیورسيټي سنټر فار ډایورسټي اند ډیموکراسي مرکز مشر الوین ټیلری په دې اړه وایي د دې خزو کانګرس ته انتخاب په ځان کې یو غټ پیغام دی. الوین ټیلری وایي په آزاد خیال ضلعو کې د دې خزو ګټه د حیرانتیا خبره نه ده ځکه چې د دوی دا ګټه د مهاجرت زیاتوالی څرګندوي. د امریکا په نفوس کې مسلمانان 1% لري او په امریکا کې اسلام له ټولو زیات تیزی سره خپرېدونکي مذهب دی. د پیو شړنیز مرکز تر مخه کال 2023 پورې به اسلام په امریکا کې دویم غټ مذهب وي. او مېرمن عمر او طلب د دغه بدلیدونکي نفوس نوې مخ څرګندوي. دا د امریکا قصه ده. هم داسې قصه د آیرش، ایتالوي او پولیش مهاجرینو وه. دا مختلف قومونو او مختلف مذهبونو سره بدلیږي را بدلیږي او هم دې ته امریکا وایي. راشدا طلب فلسطینی مهاجرینو کره زیږیدلې او په ډیټرویټ میشیګن کې لوی شوی. الهام عمر په سومالیا کې زیږیدلې او میناپولس مینیسوټا کې د سومالیا ستر ټولنې برخه جوړېدو وړاندې دا په کینیا کې د مهاجرینو په کیمپ کې هم اوسېدلې. د دې دوانو خزو په کورونو د جنگونو اثرات دي او دوی په سیاست کې هم د هر خوانه د خپل مذهب پر سر دښمنو سره مخ پاتې شوي. خو دوی د ډیموکرات ګوند پر مختللې څنګه استازیتوب کوي کوم چې هیله مند ده را روان نومبر کې به د کانګرس واک واخلي. خو دې خزو له بعد دغه انتخاباتو کې بریالیتوب موندل وي. راشدا طلب ته مخالفت کې دا مهال کاندید نه ولاړ خو الهام عمر ریپبلیکن مخالف کاندید سره مخ ده. خو بیا تلری وایي د دوی لپاره ستر چیلنج انتخابات ګټل نه دي ځکه چې دوی ته اصل هدف د ووټرانو او مسلمان ټولنې په توقعاتو پوره کېدل دي.
In essence a greater burden on them
دوی د خپل شناخت له وجې ډیر بوج لري. د تاریخ بدلون د لاسه د کوم چې دوی نمائندګي هم کوي دوی نه د یو عام نوی کانګرس غړي په نسبت توقعات ډیر دي. د امریکا نوی کانګرس بعد د سرحداتو تحفظ، امریکا ته مهاجرت او د ټاکنو بشپړتیا په شمول د ډیرو سختو او حساسو مسلو سره مخ وي. راشدا طلب او الهام عمر امید لري چې راتلونکي جنوري میاشت کې کله چې نوی کانګرس خپل کار شروع کړي نو دوی به پکې په دې مسلو باندې خپل غبرګون وړاندې کولو لپاره موجود وي.
بالکل ټیم ختم شو. یو گھنٹے پتاونه لګیدا چې کله خبرونه مضبوطه ای ټول ریپورتونه په خپل ځی باندې موضوعات خې نو بیا ټیم هم دغه شانتی تیر شي زر زر تیر شي.
دا خبرونه ختمي کې خو زموږ نور خبرول لا پاتې دي. سوشل بو کې بس ځل ټکر سیب نیمه شپه سندره فون کړی سره ساسو پلان درځي د نن د دې خبرې خبرونه قربانو زه رحمان بوزره
او زه سمینا اس ام
د دې خبرې خبرونه تکتیکی همکارانو انجینیر د ټلویزیون و سانټوس د ریډیو راب او زموږ د دې خبرې خبرونه پروډوسر او ادان رشید. سولازي کې با زموږ خبرونه شروع کیږي چې ته زمو ترغه پوري خپل خیر ساتئ.